سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خره لاس تویم پایل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خپل ایرانی سیال سید عباس راغچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. راغچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت للی او خوب خبره پاکستانی لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدې څاري او هیله مند چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان د سرګندونې د شنبې پر ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړي. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنځشنبې او جمعې پر ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هر ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشره متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې پر ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتني دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لري وساتل شي، هغه هم په ځانګړي توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرق حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم خره غلاست وایو. کولای سي چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خبرونه پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سي چې اړیکه ورسره ونیسئ 00422112501. لنیک مرغه چې میلمان هم بس سره یو ځای شوی. حافظي صاحب ستړي مشي سر کې، تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیله نخ کاری هیله ډیر تات دي او دا خبره هم به نتیجه پات رسیدلې په ترکیه کې. څه فکر کوي دا څومره زیان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلام علیکم. کی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته همدارنګه استاد محترم همکارانو او د ازادي رادیو محترم او د ګوتره دا کار، یعنی لاری بندول د دې بینلي اصول په خلاف کړ دي. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګری سازمان غوښتوب لري، همدارنګه د تیار د کنونسیون امزا کونکی دی او جمن دی چه دلاری همیشه رانست باید وساتی. او اجازه ورنکې چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې. سرول فساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ ایشیا ته او همدارنګه د منځنۍ ایشیا له لارې روسیا ته دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوی یو د بین تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټول خواوې ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حافظ صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګرۍ د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هسک کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شون لري. وای چې د نړیوال سوداګری سازمان آزا ژمن دی چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوی برابر کی، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کی چې د منطقوي تجارت او د دوالخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په تیار کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینر نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي، د مرج راځي او دا مالونه وراسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته دا دوه کنوانسیونونه کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړی دي دغه ته اجمن نه پاتې کیږي، او لکبل موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته او ریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېشتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمایزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي، او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی، او سیاستونه سړی په وضع کولای شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نو دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لار اوس یوازینی د نظامی لار غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای خطلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده. که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثر شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټې پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع همداسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغسې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوی، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوی. په خوا هم ښکارو موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلې کړي.
کور ودان سلامت او سي تلاش سي باوریدونکو، تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه وایي، نو ازادي رادیو ته همدا شیبه زنګ را وهي. د تماس شمیره در ته اعلانوم: 00 22 12 15 01 01. حافظ صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوئ دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادیږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد، دا معنا چې د لاره به نه خلاصیږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کیږي، مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
ځواب درکم. او کاشکې دا ډاکټر صاحب مخلص احمد زما همکار هم وسل شوی وای، ځکه چې د ستونزې چلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې نګدي څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر خو وای خو په هر صورت ان شاء الله به وښی شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د ترخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پټان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندستان لپاره په کاری زمونږ صادرات مشته سو حقیقت په هندستان کې دي هندستان ته مونږ ډیر صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لارې څخه دي ترانزیت او په نوی زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنی اسیا خواته روان دي د افغانستان له لارې دا افغانستان لپاره هم ډیر جنرال اوریدې او د منطقي اقتصاد او تجارت ته هم ډیر جنرال اوریدې او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستریج کې یا سرتخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو مفتي موږ شپته کاله د مخه شرکت میوی د قندهار درلودلې هلته کنسنتری دی انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوې څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کو دا مالونه هغه کول پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری دی انار دی افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافي جبر نشو بدلولای مثلا د لاندې لارې چې د پاکستان لارې د سنت راشي د دې منځنۍ شهر لارې ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل تولیدات لپاره بل فکر وکړو او زماره نظر دی واردات په مقابل خو مامخ کې هم ویل دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دی واردات درنه په وطن کې ساده تولید دي او موږ یعنی د هغه شهر څخه چې پاکستان څخه واردو یا د پاکستان له لارې نور هیوادو څخه واردو کولی شي چې هغه شهر درنه په وطن کې تولید کو یا اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یو لار شتون لري چې هندستان ته صادر کو که د چا به هر له لارې صادر کو چې هغه کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کړئ پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دی یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس لغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبی کې یو چیرته دریږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی تا یا شمال دی هندوستان تا نو دا ممکن دی اما گتوار ندی
اگده لاری دی او زیانگالی هم دی ممکن هغه تجهیزات بستبندی یا هغه کم یخچالی موتر چی دی هغه برخه که هم افغانستان ستونزی او داری مندن حفیظی صاحب دا دیلی نیکم ارغا داکتر صاحب هم وصل سو ستیدیو سرا استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملاً په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دي ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسې تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم مننه تاسو خنقطه اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي. دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محمودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارې چې د په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت تر رسیدلی باندې اندازه چې دا د دوست گاونډي هیواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشري قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان شي دا سوداګر او پانګوال ته رسیږي. نو په دغه اوسم چې تقریبا وایشت ته تېشتو رسیږي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورت په مربند شوی دی، بیل شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسیدلی او دغه زیان چې دا زیاتره چې د افغان سوداګرو ده.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکس کوي، ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي، خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی، او که رسولی ولې فکر کوئ نتیجه نه ده ورکړي؟
ها، دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزي او میوه سیزن کېدله، تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګ نور مشکلات په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل، او اکثرا وخت چې دا دغه سبزي او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې دا تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه، نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو، چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله، او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ و. خو په تاسف سره چې لوی خواڅه کومه خوشحالي احساس کړل، بلې خواڅه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بند شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو، نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی، او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو، چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو، اوریدونکو هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دي، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشه، ترشنا اسمان لاندې پروګرام لازادي راډیو نوري.
السلام علیکم. سلام
و ډیر مننه زه دې لکه بدل کې غاګ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څه غیس کړی دی؟ مهرباني غاګ مرادي قندهار نستړی مشي. ښه، ستاسو شخصي ژوند څومره متاثره شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاسو سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ، ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثره شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولای، ځکه
اورم.
او مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثره شوې.
فان دې درته برخه ډېر ځان منسره
خخه کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مخترا لري کې وو کې دوام ورکه متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخلو د سر خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه.
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشه.
وروغه شری مننه ته سلامونه مې لودین شه محترمه برکت خدغه لار باندې دل خو رښتیا م افغانستان وګوره شه یعنی کله له ملکونه یعنی تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زنه راځي یعنی مې ضرورت یې دغه مامند نو ډیر ملک وګوره شه یو ملک بل ملک تجاری مال نه یعنی مې ته لار خو تلانی سواله لودین شه محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی هم تاوان د زیاتره خلک وایي پاکستان هم تاوان ده کنه هغه تاوان چې لګي هغه تاوان چې خبره وګورئ کې اوس ډوب ده هغه متاسف په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو وسپل آینده ځوان سنجي چې موږ اخر سره کوم کیږي یعنی خپل ملت ته خاص توجه نه کوي نو کله چې لودین سه محترم ملت ته چې هغه نه وایي لکه چې دا څه سرګری شو کړی ده تقریبا چې په اصطلاح باندې سرچپه روان دي نو وګورئ دوی ځل لپاره بقا غواړي بقا هم په ګنو کوم چې په دار کم ویلو باندې او دار کم خلی باندې ته یو څه ترلاسه کیږي چې تور سيږي نو په ټول کې خو دا یو خطه مولوس لاره خو څه کړی وای نو ټول تجاران ټول خوونه تجاران په خپل چیزونه وړي او خپل جوړ ته تقریبا خرابې دل بنه نو موږ ولې تیر پیاز رومیانو دا شان رسونه کې وخت چې تیر ځان یې دلې د تجارانو نو په دې په وګوره چې دستګې په کې کړی دی وس وس دا چا په اصلاح خري دي ورنه لار نه فچ کو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کله کوم لودین صاحب چې دا لار خو چې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو موږ تاسو د کونال باندې دوی ته دی او ورکه یو خو یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دی ته تنگ نظر کی نو بدر اف دوی وګوره چې دا کرام هغه ته ورسې ده تقریبا نتیجې ورنه کړه دوی خو خاص باندې وړي لودین صاحب په نظر
بله محمد نبی ورو رضی او پختنه کوم احمدی صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو د ښار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو دلته به خو دا پیاز وخت پاکستان کې چې څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راشي افغانستان ته زیاتره د ورته لوګر له خدي منځونه وتل نو په ټول کې چې ګورو دلته خو دا هغه لږ چې څه ویډیو لونی سه محترم چې باځه چې زونه چې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توام سن نه ګرځي نه پیغام سم ویل دوی نو نه راځي چې زونه فرښتیا ولو کې به سپار را دوی چې په 50 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا دا خوشبختي ده چې دا ست نورمال کور د ازبکستان او قزاقستان ور راځي نو دا بیا خپله یو څه ارزانه کې راغله چې جګوال نه دا کې راغله خو کې نو تا یو نتی کوم غزه چې دا مې مولا موږ دا پختنه ده چې اخر د انجا به موږ کې یو د دې په سره کې دا باندې موږ به نظر
کور ودان سلامت او سیدیر مننه احمدی صاحب یو بل وردون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشه تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تشکر پاسړي مو چې سره مې شلو جن سم محترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشه
ډیر مننه ته معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پښتون صاحب ستړي مې صاحب له ډیر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړه غیظ باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتنه نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرعی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراثه نو خبره داده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا دري حقوق ما بار بار پر رسنوي کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس برا سودا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سیدی لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني ساته کبازو مملکو زموږ سره خپل روابط شکړی هم یې موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کوم لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څه دی کار اخی دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسته چې ارسین په واسه کیږي هغه ورته